د شپې 9 بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی وایي چې پرون په دې ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور نیول شوي دي. د بدخشان د امنیه قمندانۍ د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د څانګې مشر شفیق الله حافظي ویلي دي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي. حافظي وایي چې تورن کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته ورپېژندل شوي دي. د حال وش په نوم د ایران د بشري حقونو بنسټ وایي چې د یو افغان وګړي په ګډون د ایران د یاست په زندان کې 3 کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدرو موادو اړوندو جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم د پنجشنبې په ورځ تطبیق شوی دی. حلوش وایي د افغانستان وګړی د فرا ولایت اوسیدونکی اسماعیل بارکزی نومېده چې په 19 کلنۍ کې په یاست کې د قتل په تور نیول شوی و. له دې مخکې په ناروې کې ډیره د ایران د بشري حقونو یو بل بنسټ ویلي و چې د روان میلادي کال په اکتوبر میاشت کې د 1500 افغان وګړو په ګډون 168 کسان په ایران کې اعدام شوي دي. ترکیه د سوریې د جګړې لښکېلو اړخونو غوښتي دي چې په خپلو کې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن په انقره کې له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره ګډې خبرې غونډې ته وویل. وروستیو پرمختګونو وښوده چې د سوریې حکومت باید له خپلو خلکو او وسلوالو مخالفینو سره موافقې ته ورسیږي. هغه همداراز غوښتنه وکړه چې په استانه کې د روسیې، ایران او ترکیې د درې اړخیزو خبرو لړۍ بیا پیل شي. مسکو او تهران د سوریې په جګړه کې د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي او انقره بیا د سوریې د ملي پاوځ په نوم د هغې ډلې ملاتړ کوي چې بیلابیلې وسلوالې ډلې پکې راټولې شوې دي. له دې مخکې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې ایران پلوي وسلوالې ډلې له عراق څخه سوریې ته ننوتې دي او د کلابندو دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره تیره شپه د سوریې شمال ته واستول شول. د سوریې د پاوځ سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په دې ډلو کې 8 شعبي د عراق کتایب حزب الله او د فاطمیون لخر شامل دی. د پداسیال کې د چې سنی وسلوالو د جمعې پورز د سوریې په حلب کار خار کې پر پراخو سیمو ولکټینګ کړه. د ګورجستان ولسمشر د اپوزیسیون د څو مشرانو ترنیول کېدو وروسته ویلي دي چې هیواد د پاتسون په حال کې دی. سالومی زورا بشویلی چې په خپله هم د حکومت پر ضد د اعتراضونو ملاتړ کوي دا څرګندونې له فرانس انټر رسنۍ سره په مرکه کې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو په پلازمینه تبلیسي کې د څلورمې پرله پسې شپې په مخه د خلکو مظاهرې تیت پرک کړي. دا اعتراضونه د حکومت د هغه پلان پر ضد پیل شوی دی چې غواړي تر 2028 کال پورې په اروپایي ټولنه کې د ګرجستان د غړیتوب پلان وسنډوي. د راپورونو له مخې پولیسو تر اوسه لږ تر لږه 200 کسان نیولي دي، خو د تېرې شپې د نیول شویو کسانو شمیر نه دی معلوم. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله د آسیایي جام سیالیو په لړۍ کې خپله دریمه مسابقه سبا د نیپال په وړاندې کوي. افغانستان تیره جمعه د دې مسابقو په لړۍ کې خپله لومړۍ لوبه بنګلادیش ته او پرونی د سریلانکا پر وړاندې خپله دوهمه لوبه وبایلله. افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش، سریلانکا او نیپال سره یو ځای دی. په ای ګروپ کې د پاکستان، متحده عربي اماراتو، هند او جاپان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې برخه لري. د متحده عربي اماراتو په کوربتو په دې مسابقو کې 8 ټیمونه شامل دي او دا لوبلړۍ تیره جمعه پیل شوه چې په پایلوبه به یې د لیندۍ یا قوس پر 13 وي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. راسره اوسئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. راپورونو کې به واورئ چې په بدخشان ولایت کې 130 تنه بزګران د کوکنارو د کرلو په تور نیول شوي دي.
دوی ځکه نیول شوي چې له عوامرو یې سرغړونه کړې او د کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فعل د هماغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي.
په کورمه کې د شیا او سنی جنګیالیو ترمنځ پر اوربند موافقه شوې او په سوریه کې د افغانانو په ګډون د وسلوالو د جګړې په اړه یو شمیر کسانو اندېښنه ښودلې. په یو بل راپور کې به واورئ چې یو شمیر انځورګران وایي اوس یې هنري کارونه بازار نه لري.
که نشو کولای پر تابلو تصویر وکاروو، خو کولای شو د طبیعت هر ډول مناظر وکاروو، ولې له بده مرغه د پلور د ځای نشتون د ستونزو سره مخامخ کړي.
نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقې بحث کې به د طالبانو له حکومت سره د سیمې د هیوادونو د اړیکو د تعامل څرنګوالی وڅېړو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په بدخشان ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې د کوکنارو د کښت په تور یو 130 کسان نیول شوي او محکمې ته معرفي شوي دي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي چې دا بزګران د کوکنارو د کښت پر مهال نیول شوي، خو نوموړی ادعا کوي چې لمخ کې پرې د بدیل کښت لپاره د نورو کرنیزو محصولاتو تخمونه هم ویشل شوي وو. د موضوع جزئیات د فیروزه عزیزی په راپور کې واورئ.
د طالبانو حکومت په یو عملی اقدام کې د ځل د بدخشان ولایت له بیلابیل ولسوالیو تر یو 130 زیات بزګران نیولي دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس ذبیح الله امیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دا شمیر بزګران د کوکنارو د کښت په تور د ده په خبره په بیل فیله توګه نیولي دي.
عوامیر که اونا اقدام کردن به کشت مواد مخدر،
دوی ځکه نیول شوي چې له عوامیرو یې سرغړونه کړې او د نشه یي توکو یعنې کوکنارو پر کښت اقدام کړی او بل فعل یې د هماغو کروندو او ځمکو سره نیول شوي. دوی د همدې مرکزي ولسوالیو لکه ورګو، یفتل، کشم او بهارک او ځینو نورو ځایونو دي او محکمې ته ورپېژندل شوي دي.
خو د نیول شویو بزګرانو ځینې خپلوان بیا وایي دوی له مجبوریته او اقتصادي ستونزو او بدیل کښت نه لرلو له امله د کوکنارو کښت ته اړ شوي. د یفتل ولسوالۍ اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
و کسانی یوازې د یفتل د ومې ناحیې له ګورګشان سیمې نیولي چې ټولې بزګران د یو مرکز ته انتقال کړي. مخکې جمهوریت نظام کې اکثرو خلکو او ځوانانو کار او دندې درلودې، اوس ټول خلک بیکار او اقتصادي ستونزې لري، مجبور دی او د دې توکو کښت یې مخه کړي. دوی خو بی طرف او عام بزګران دي، باید د نیولو پر ځای ورته پوهاوی ورکړل شي، د کار زمینه ورته برابره یا هم د نورو کرنیزو محصولاتو د کښت بدیل ورکړل شي.
د بدخشان ولایت ځینو نورو طالب چارواکو د بختر خبری آژانس په ګډون ځینو نورو رسنیو کې نیول سوي بزګران د یفتل، پایین، بهارک، درایم او جرم ولسوالیو اوسیدونکي بللي دي. د درایم ولسوالۍ یو بزګر عبدالرحمن بیا وایي سکالې په شل جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی، خدای هم دلیل بد اقتصادي وضعیت بولی.
این سال بی سر زمینه کردم دیگه میکارم کار غریبی است، هیچ چیز دیگه.
شش کال می شل جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی او نور به هم وکرم. کاروبار نسته، یو کوټه ماشمان درم، نو څنګه وکړم؟ دا غوی خواړه څنګه پیدا کړم؟ تیر کال ټول را چپا کړل، خو یو څه تاریخ متر ټول کړل. د یو پاو تریاکو پیسې زما لپاره د سل منه غنمو پیسې پوره کوي، له بل چا مې ځمکه اخیستی او کوکنار پکې کرم.
دا بزګران او خپلوان یې داسې وخت د بدیل کښت نشتون ادعا کوي چې بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي له دې وړاندې په دغه ولایت کې په ټولو بزګرانو هنګ، غنم او د ځینو نورو غلو او کرنیزو محصولاتو تخمونه ویشل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې UNODC د لندۍ په اتمه خپور کړي راپور کې ویلي په افغانستان کې د تریاکو تولید په 2040 کال کې د تیر کال په پرتله 10% زیات شوی دی. د UNODC په ټکو د طالبانو د مشر د بندي سربیره افغانستان کې سږکال 433 ټنه اپین تولید شوي دي. راپور کې راغلي پروس کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 440 امریکایي ډالره وه، خو سږکال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه بیا 240 امریکایي ډالرو ته پورته شوي، چې له همدې امله بزګرانو او مافیایي ډلو له دې لارې 260 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. خو طالبانو د UNODC د راپور موندنې رد کړې وې. وړاندې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې ویلي سکل د کوکنارو د کښت جغرافیایي مرکز له هلمند د بدخشان ولایت ته انتقال شوی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د ملګرو ملتونو د دغې ادارې په حواله ویلي په 2040 کال کې د افغانستان له نیمایي زیات 95% کوکنار په شمال ختیځو سیمو په ځانګړې توګه په بدخشان کې کرل شوي دي. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په 2022 شپیتم کال کې په یو فرمان کې په افغانستان کې د نشې توکو پر کرلو قاچاق او خرڅلاو بندیز ولکاوه. د دغه فرمان په صدرېدو طالبانو په بیلابیل ولایتونو او سیمو کې د کوکنارو د کښت منځوړلو عملیات وکړل چې په بدخشان ولایت کې په غبرګون کې اعتراضونه هم وسول او د راپورونو له مخې د طالبانو لخوا اعتراض کوونکو باندې په ډزو کې یو شمېر کسان ووژل شول او یو شمېر هم ټپیان شول چې د ارقامو په اړه بیلابیل معلومات وړاندې شوي وو، خو د طالبانو حکومت هغه مهال نه و تایید کړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل، د سوریې جګړې ته یو ځل بیا د فاطمیون لخر چې له افغان شیعاګانو جوړ دی استول شوی دی. یو شمیر شیعه دینی عالمان د سوریې په جګړه کې د افغانانو ګډون ته په ښه نظر نه ګوري او وایي افغانان باید په بهرنیو فرقی شخړو کې ښکیل نه وي. په دې اړه صفیولا ستانکزی دا راپور برابر کړی.
په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د مخالفو اورپکو له پرمختګ سره له افغانانو جوړه د فاطمیون په شمول د ایران ځینې ملاتړي ملیشه ډلې د سوریې د دولتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ورتانګلي. د ایران د سپاهي پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس تر نظر لاندې د فاطمیون په ډله کې اکثر ایرانی میشت افغان کډوال جنګیږي. تازه د سوریې د رژیم مخالفې ډلې په چټکۍ د پرمختګ په حال کې دي او د سوریې دویم لوی ښار حلب ډېرې برخې نیولې. دې چارې سوریه د ایران له ملاتړ برخمنو ملیشو ته اړمنه کړې. رویټرز آژانس د سوریې دوو پوځي چارواکو تایید کړي چې دا تازه دمي جنگیالي د سوریې د دولتي عسکرو د ملاتړ لپاره په شمالي جبهو کې د جنگ اول خط ته استول شوی. د سوریې تازه نښتو ته د فاطمیون ډلې په چوکاټ کې د اکثرو افغان ملیشو استولو ګڼ عکس العملونه پارولي. یو افغان شیعه دینی عالم آیت الله رحیمی سیغانی بامیانی د ایران په دې کار کلکې نیوکې کړي او افغان ځوانان یې هڅولي چې د سوریې جګړې ته ورنشي.
سوریه نه موضوع اسلام است، نه موضوع کفر.
سوریه نه د اسلام موضوع ده، نه د کفر. شران تاسو ته جایزه نه ده چې ځان چمتو کړئ او سوریه ته د جهاد لپاره ولاړ شئ. آیا موږ چې نور مو د ځوانانو له اعتقاد، ایمان، سادگی او کډوالتوب استفاده کړي او فاطمیون او زینبیون ډلې جوړې کړي هیر موکل چې پنځله زره د ځوانانو په سوریه کې تر خاورو لاندې شول؟
فاطمیون ډلې ته نږدې سرچینو بیا تر 1990 کال د خپل وژل شو جنگیالو شمیر 2000 او د ټپیانو 8000 یاد کړي. یو وخت د داعش سره د جګړې په اوج کې د فاطمیون ډلې شمیر تر 30000 کسانو اټکل کېده. فاطمیون ډلې چې د ایران لملاتړ برخمنه ده په 2014 کال کې یو وار بیا منسجمه شوه او د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې په ګټه په سوریه، یمن او ځینو نورو سیمو کې نیابتي جګړې مختوړي. فاطمیون لخکر له شیعه مقدساتو د دفاع او په سوریه کې د زینب د حرم د دفاع په شعار سره جوړه شوې. خو د راپورونو له مخې په ایران کې میشت ګڼ افغان کډوال د پیسو او یا د ایران د دایمي استوګنې د ترلاسه کولو لپاره له دې ډلې سره یو ځای شوي دي.
د سوریه په جګړه کې د فاطمیون لخکر په لیکو کې د ایران کې د ډیرا افغان کډوالو د ګډون په اړه راپور مو اوریده. د خیبر پښتونخوا د کرم ایجنسی چارواکي او سیمایز مشران وایي چې هلته د شیعاګانو او سنیانو ترمنځ مکمل اوربند ټینګ شوی او دواړو غاړو خپل سنگرونه امنیتي ځواکونو ته سپارلې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره مې د ازادي رادیو د مشال څنګه له اډیټر داوود خټک سره خبرې وکړې.
پس له نږدې دوه اونیو چې الته یو جنگ روانو او پاغي کې یعنی له دواړو غواړو کاغه سنیانو او شیعاګانو په یعنی په لزګونو کسان پکې وژل شول چې خزي او مشومان هم پکې شامل وو. پرون داسې شوی دی چې الته اوربند شوی دی او د دواړو غاړو کسان چې کم په خپل خپل مورچو کې ناستو نو اغل اغزیا راکوس شوی دی، مورچه خالی کړی دی او ولته وست پاکستان امنیتی ځواکونه ورغلی دي. تردا د مو پورې تازه اطلاع دادی چې کوم نوې جګړه د شوی د زینې دی شوی کسه هم تر اوسه پورې سرکونه چي دی اغه لا هم خلاصي ته لا انتظار کیږي چې دا آزاد شي.
ډیر خلک بل خپل کورونو مينوم به ځای شوی وي هغه بیرته ستنه شوی یا پوربن کې د اٹکل شوی چې څه کیږي
اوربن تروسه پوری خدا چکم د پاکستان حکومت او پوز په یعنی سم دستی چکم کار کړی دی هغه دارې چې دزبندی وشي اوس کله چې دزبندی وشي نو زه فکر کوم چې اوس به خلک واپس خپل کورونو ته راځي خو تروسه پوری کم خلک چې بې کور شي هغه تروسه پوری خپل کورونو ته نو راغلي ځکه چې اوربن شوی نو دز دوز روانو په غزه کې اوس به اغیستان کیږي او د دینه پس به دا کینی پرون یو جرګه هم شوی د په کوارټ کې او الته د پښتونخوا گورنر هم ورغلی او د پښتونخوا علا وزیر هم الته ورغلی او په غی جرګه کې دا خبرې شوې چې دلته څنګه وکړل شي چې په مستقله توګه باندې دلته یو دزبندی وشي نو دا به ټولې لارې چارې چې دا به اوس په دې کې لټی چې دا خلک څنګه واپس راشي
خټک صاحب د دې جګړې هغه اصلي طبیعت اقتصادی ګټو منافیو یا د ځمکو پر سر اصلي جګړه ده او ک طبیعت د سنی او شیعه جګړه ده
ګوره کورم کې دوړه غاړي چې دی کاغه سنیان دی کاغه شیعاګان دی هغه دوړه پښتانه دی دوړه قبایل دی او پدې کې همیشه چې کله دا جګړه راوچتیږي نو دا د زمکو په سر باندې راوچتیږي خو د دې زمکو سره چې کله بیا مذهبي تاریخوالې هم ملاو شي لکه شیا او سنی او په پاکستان کې د شیا او سنی جګړه چې ده هغه د ضیاءالحق د دور نه روانه ده خاص کر په کورم کې نو د دې سره چې کله مذهبي جذبات بیا ملاو شي د دې زمکو د جګړې سره نو د اغینه بیا یو لوی جګړه جوړ شي ځکه چې د زمکو جګړه همیشه یاد یو وړو کې قوم یاد یو وړې قبېلې تر منځ راشي خو چې کله ور سره د مذهب خبره ملاو شي نو بیا اغه لوی قبېلې هم پدې کې د مذهب په تور باندې را شامل شي او بیا خلک اغه کم تشدد هم چکی اغه د زمکه په سر نه کوي بلکې اغه بیا د مذهب په نوم باندې کوي
د ازادي رادیو د مشال څنګه اډیټر داوود خټکو چې په کورما کې د جګړو د پایترسیدو او اوربند په اړه جزئیات اورول
ازادي رادیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د ایران په یزد ولایت کې 19 سوداګریز مرکزونه د غیر قانوني کډوالو د ګمارنې په تور تړل شوې دي د ایران دولتي خبري اژانس صدا او سیما د ښار د امنیتي پولیسو د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې په دې مرکزونو کې ګمارل شوی بهرانيانو په ایران کې د کار واستوګنې قانوني اسناد نه درلودل په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې ووري
په ایران کې د افغان کډوالو پر ژوند او کار د سختو محدودیتونو په دوام د دې هواد د یزد ولایت امنیتي پولیسو اعلان کړی چې نو نه سوداګریز مرکزونه یې د غیر قانوني کډوالو د ګمارلو لامل تړلې دي د صدا وسیما د خبري اژانس د راپور لمخې چې پرون یک شنبه د دسمبر اول یې خبر کړی د یزد ولایت د امنیتي پولیسو او د عامه ځایونو د نظارت رئیس علي اکبر تبایی ویلی چې دا مرکزونه له غوروسته وتړل شول چې حالت د اوسېدو او کار قانوني اسناد نه لرونکي بهرانيان په کار ګمارل شوی وو په ایران کې هغو کسانو ته چې قانوني اسناد و نه لري غیر مجاز بهراني وګړي ویل کیږي یو شمیر افغان کډوال وایي چې دوی په کار کې د پولیسو لخوا نیول کیږي او د اسنادو د ارزونې لپاره د اخراج مرکزونو ته وړل کیږي سمی الله چې د ایران د آزاد اوسېدونکو دی ازادي رادیو ته وویل
په کار بوخت و چې ناببره پولیس راغلل او ټول یې ونیول ورسته اسناد وکتل هغه یې چې اسناد لرل پرې شوول خو هغه کسانی له ځان سره بوتلل چې اسناد نه درلودل وضعیت خراب دی او هر ورځ محدودیتونه زیاتېږي
محمد رفیع چې د ایران د تالون ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي
جامع اخراج شدیم جای کار
شپاوا ټول له کارونیول او د اخراج مرکز ته بوتلل زه او یو ملګری می د خړو راوړلو لپاره وتلی وو دلته وضعیت ډېر سخت هر ورځ نیونی روان دي زموږ کارځای هم وتاړه ځکه افغانان استفاده کړی وو اوس بیکار یم او افغانانو ته پیران کې کار پیدا کول ډېر سخت سی د ضمانت په بدل کې هم کار نه ورکول کیږي
پورسته یو میاشتو کې د ایران حکومت د افغان کډوالو لپاره د کار او ژوند شرایط ډیر سخت کړی دي چې په پایله کې ګنشمیر کډوال نیول شوی او له ایران څخه هیستل شوی دي تر دې مخکې د میزان په میاشت کې په لارستان، تهران، کرمانشاه او تبریز ولایتونو کې په کرنیزو ځمکو تولیدي شرکتونو د خوراکي موادو په فابریکو او د ودانیزو پروژو په برخو کې د افغان کارګرانو ګمارل منع شوي وو. همدارنګه د روان کال د سور په میاشت کې د ایران حکومت د غیر قانوني بهرنیو کارګرو په ګمارلو جریمه ولګوله. د ایران د کار وزارت د بهرنیو اتباعو د استخدام څانګې ویلي و چې که څوک غیر قانوني کارګر وګماري هر ورځ به شاوخوا 1.2 میلیونه تومان چې نږدې $40 کیږي جریمه کیږي. افغان کډوال وایي چې د ایران پولیس اکثره غیر قانوني افغان کډوال سمدستي نیسي، کمپونو ته یې لیږي او وروسته یې له یاد هیواده باسي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې هر ورځ نږدې 1000 افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستول کیږي. ایرانی چارواکو تر دې مخکې ویلي و چې په ایران کې شاوخوا 6 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. د ښځو د حقونو د فعالې مدنیجی صدیقی د ادعا چې ګنې د طالبانو په زندان کې جنسي تیری پرې شوی د یو شمیر فعالانو او معترضو ښځو سخت غبرګونونه پرولی دي. نوموړې له عامو خصوصي ټلویزیون سره چې په بهر کې فعالیت کوي په مرکه کې ویلي چې د شپږو میاشتو بند په موده کې 2 ځلې د طالبانو لخوا ډله ییز جنسي تیری پرې شوی دی.
د طالبانو په زندان کې د شپږو میاشتو بند تیرولو وروسته د معترضې ښځې منیژه صدیقی ادعا چې په زندان کې پرې ډله ییز جنسي تیری شوی د افغان ښځو سخت غبرګونونه راپارولی دي. له هغه وروسته چې معترضې منیژه صدیقی له عامو ټلویزیون سره چې له افغانستانه بهر فعالیت کوي په یوه مرکه کې ویلي چې یو ځل د ملي امنیت په 40 ریاست کې او بل ځل د ترخیب له په زندان کې پرې د طالبانو له لوري جنسي تیری شوی، معترضې ښځې او د ښځو د حقونو فعالین دا پیښه ټکان ورکوونکي بولي. دوی وایي چې دا وضعیت د هغو جدي ستونزو ښکارندوی کوي چې افغان ښځې ورسره مخ دي، په ځانګړې توګه هغه ښځې چې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي. د دې پیښې په تړاو په ټولنیزو رسنیو کې پراخ اعتراضونه شوي او د طالبانو د ځواب ویلو غوښتنه شوې ده. ازیتا نظیمی چې یوه خبریاله او د ښځو د حقونو فعاله ده ازادي راډیو ته وویل
این مورد تازه نیست که زنان افغانستان در زندانهای طالبان شکنجه
و در لمره پیخنه ده چې د افغانستان ښځې د طالبانو زندانونو کې شکنجه کیږي او جنسی ازادیږي. په افغانستان کې ظلم او جنایت دوام لري. نړیواله ټولنه تل په دې اړه خاموشه پاتې شوې او د افغان ښځو غږ یې نه دی اوریدلی. زموږ غوښتنه له نړیوال ټولنې او د بشري حقونو له سازمانونو دا ده چې د افغان ښځو ترڅنګ ودرېږي
و صدای ما را انعکاس بتن به جهان و بفهمانن که همچون مشکلات در افغانستان هست.
رقیه سعی چه یو بلا معترضه ښځه ده او مخکې هم د طالبانو په زندانونو کې د بد چلند او جنسي آزار په اړه خبرې کړې وې. د منیژه صدیقی د ادعا په تړاو وویل
اظهارات اخیر بانو منیژه صدیقی تکان دهنده و وحشتناک بود.
در منیژه صدیقی وروستی څرګندونې واقعا تکان ورکون که ویرونکی دی. سره له دې چې نور کسانو هم مخکې د طالبانو د جنایتونو په اړه خبرې کړې وي، خو د طالبانو د فشار، کورنۍ او ټولنې له امله ډېری خلک چوپ پاتې کیږي. دا کوم چې منیژه اخیستی د ظلم پر وړاندې یو ستر مبارزه ده.
خیلی ها که بانو منیژه صدیقی برداشتن واقعا شجاعانه و قابل ستایش و تقدیر است و این خودش نوع مبارزه با ظلم و ستم است.
دا په داسې حال کې ده چې منیژه صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې څرګندونو وروسته ګواښونکي پیغامونه ورلېږل شوي او هغه د فشار لاندې راوستل شوې ده، خو هغې دا په ډاګه نه کړه چې څوک یې ګواښي. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د زندان د شکنجو له امله یې جدي فزیکي ستونزې پیدا کړي دي. همدارنګه د هغې مور ته رواني ستونزې پیدا شوي او د هغې د پلار یو لاس فلج او لکاره لوېدلی. منیژه له نړیوالې ټولنې غواړي چې طالبان ځواب ویلو ته اړ کړي او عدالت تامین کړي. منیژه صدیقی د تیر کال د میزان په 14مه د ملا هیبت الله خونزاده د عکس شکولو او له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو او د طالبانو ضد جبهو سره د تړاو په تور شپږ میاشتې د طالبانو په بند کې وه. هغې د ښځو د بېلابېلو خوځښتونو په لاریونونو کې هم ګډون کړی و. ومو غوښتل چې د دې ادعاو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم وپوښتو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت مخکې ورته ادعاوې رد کړې دي. له دې مخکې هم ځینو ښځو چې د طالبانو له زندانونو خوشې شوې وې ورته ادعاوې کړې وې. نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو د کنټرول لاندې زندانونو کې د ښځو او نجونو د جنسي تیری او آزار په اړه راپورونه ورکړي دي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
یو شمیر افغان انزورګران وایي چې د خپلو دندو له ترلاسه کولو وروسته اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون تر پلي کېدو وروسته مشتریان کم شوي دي. په دې قانون کې چې د روان کال په اګست میاشت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت لخوا تصویب شو، د ژوندیو موجوداتو د انزورونو خپرول او نشرول منی شوی دی.
د ځان په حق لبه درته وایم، بیروزګار شپې او ورځې تیروم، خو په دې هیله یم چې خپلو هنري هیلو او موخو ته بلاسرسای مومم.
دا یو هنرمند او انزورګر دی چې په کابل کې ژوند کوي. وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون له تطبیق وروسته بیکاره شوی دی. هغه چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې آثار یې چې ډېر یې د ژوندیو موجوداتو انځورونه دي نور پیرودونکي نه لري.
د چارو نشتون پر انساني ژوند او اقتصاد ناوړه اغیزه لري. همدې ته ویلای شو د تفاهم نشتون او د قیودات له وجه اغیزی موجود شرایط پر هنری چارو منفی اغیزه لرلی شي. هنری چارو د رکود په حالت کې دي، ولی اصلي عوامل څه دي؟ که نشو کولای پر تابلو تصویر وکاروو، خو کولای شو د طبیعت هر ډول مناظر وکاروو، ولی له بده مرغه د مشتری او د پلور د ځای نشتون د ستونزو سره مخامخ کړي یو. د ژوند ټولې چارې یو د بل سره تړاو لري، که د هنر برخه ده او یا تجارت او داسې نور.
بل انزورګر چې په کابل کې ژوند کوي او هغه هم نه غواړي چې نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې د هغه ټولې زده کړې او هنري سابقه له منځه تللې او طالبانو یې د سترګو په وړاندې تابلوګانې شکولې دي.
دی و هنرمند په توګه په ګالری کې په هنري کارونو بوخت وم. ما ولیدل چې زما د سترګو په وړاندې زما تابلوګانې وشکولې. دا د یو هنرمند لپاره د مرګ په څیر ده. هنر بدل سو، هنري مشاغل له منځه لاړل، د انسانانو د څیرو انځورونه او نور تصویرونه منع سول، هنرمندان بیکار سول. موږ له مرمرو څخه د کورونو د ښکلا لپاره وړې مجسمې جوړولې، ټولې یې ماتې کړې او موږ یې ووهلو، زموږ ګالري یې وتړله.
هغه دا هم وایي چې په افغانستان کې هنرمندانو ته هیڅ کار نشته او دا چې د خپل هنر زوال ګوري ډیر دردمنیږي او شوی چې د ژوند د دوام لپاره سخت فزیکی کارونه وکړي.
کارم راز استادم،
ما خپل دند له لاسه ورکړه. موږ نقاشان د همدې لارې عاید ترلاسه کاوه. د خلکو ډیری غوښتنې د دوی د ملګرو کورنۍ یا خپل ځان د څیرو د انځورونو وې چې هغه هم منسول. موږ سختو فزیکی کارونو ته مخه کړه. اوس په افغانستان کې د هنرمندانو لپاره هیڅ کار نشته.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د ډېریو نورو محدودیتونو تر څنګ په ډېرو هنرونو هم ستر محدودیتونه وضع کړل. له دغو محدودیتونو څخه یو هم د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د رسمولو او آن د هغوی د عکسونو خپرول یې هم منع کړل. د طالبانو حکومت د روان کال د اګست په میاشت کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ چې د د دې قانون د ولسمې ماده په دریم بند کې د ژوندیو موجوداتو د عکس اخیستو او خپرولو باندې پکې محدودیت لګول شوی دی.
د شپې 9:00 او 13 دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته 25 دقیقې بحث پیلېږي چې د طالبانو له حکومت سره د سیمې د هیوادونو د اړیکو د تعامل څرنګوالی پکې څیړل کیږي. خو لومړی خبرونه. په بدخشان ولایت کې د طالبانو یو سیمایز چارواکی وایي چې پرون په دې ولایت کې 113 تنه بزګران د کوکنارو د کښت په تور ونیول شول. د بدخشان د امنیه قومندانۍ د مخدرو موادو پر ضد مبارزې د څانګې مشر شفیق الله حفیظي ویلي دي چې په نیول شویو کسانو کې د څو کلیو اوسیدونکي شامل دي. حفیظي وایي چې تورن کسان د بدخشان ابتدایه محکمې ته ورمعرفي شوي دي. د حلواش په نوم د ایران د بشري حقوقو بنسټ وایي چې د یو افغان په ګډون د ایران د یزد په زندان کې درې کسان اعدام شوي دي. د بنسټ پرون پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې د قتل او د مخدرو موادو اړوندو جرمونو په تور د دې کسانو د اعدام حکم د پنجشنبې په ورځ تطبیق شوی دی. ترکیه د سوریه د جګړې لخکیلو اړخونو غوښتي دي چې په خپلو کې خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن په انقره کې له خپل ایراني سیال عباس عراقچی سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل روسیو پرمختګونو وښوده چې د سوریه حکومت باید له خپلو خلکو او وسلوالو مخالفینو سره موافقې ته ورسیږي. هغه همداراز غوښتنه وکړه چې په استانه کې د روسیې، ایران او ترکیې د درې اړخیزو خبرو لړۍ بیا پیل شي. د ګرجستان ولسمشر د اپوزیسیون د څو مشرانو تر نیول کېدو وروسته ویلې دي چې هیواد د پاتسون په حال کې دی. سالومي زورابیش ویلي چې په خپل هم د حکومت پر ضد اعتراضونو ملاتړ کوي. دا څرګندونې له فرانس انټر رسنۍ سره په مرکه کې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پولیسو په پلازمینه تبلیسي کې د څلورمې پرله پسې شپې په مخه بېګا د خلکو مظاهرې تت پره کړې. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډله د آسیایي جام د سیالیو په لړۍ کې سبا خپله دریمه مسابقه د نیپال پر وړاندې کوي. افغانستان تیره جمعه د دې مسابقو په لړۍ کې خپله لومړۍ لوبه بنګلادیش ته او پرون یې دوهمه لوبه سریلانکا ته وبایلله.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
پینځویش دقیقې بحث ته شرغ لسته. والسلام علیکم. نن په دې بحث کې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل د څرنګوالي په اړه خبرې کوو. دغه هیوادونو یوه هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په اقتصادي، سیاسي او نورو برخو کې له طالبانو سره د همکاریو د دوام خبره کوي. د طالبانو څو غړو له تیرې اونۍ د نړۍ ځینو هیوادونو ته د خپلو رسمي چارواکو د سفرونو خبر ورکړ چې هلته یې د ځینو قراردادونو خبره هم کړې ده. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ د طالبانو یو هیئت له څو ورځو په ترکیه کې دی او هلته یې له افغان سوداګرو سره هم غونډه کړې ده. په دغه هیئت کې د طالبانو د شهیدانو او معلولینو چارو سرپرست وزیر ملا عبدالمجید اخوند هم شامل دی. د طالبانو د ریاست الوزرا د اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په مشرۍ د طالبانو بل هیئت ازبکستان ته تللی چې هلته ازبکستان د افغانستان د قانونو پر استخراج او د تجارتي توکو د ترانزیت په برخه کې د لیوالتیا خبره کړې ده. بلخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغاني سرې میاشتې ټولنې د مشر شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو بل هیئت چین ته تللی او هلته یې له چین سره د ځینو قراردادونو خبر ورکړی دی. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو لخوا اداره کیږي تیره اونۍ په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د سفیر مولوي بدرالدین حقانی او د اماراتو د دولت له رئیس شیخ محمد بن زاید النهیان سره د کتنې خبر ورکړی دی. دغه رسنۍ وایي چې په دې کتنې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پیاوړتیا، د اقتصادي همکاریو او د سیمه ییزو موضوعاتو په اړه خبرې وسوي. طالبانو تیره اونۍ د آذربایجان باکو ښار ته د خپل هیئت د سفر موضوع هم د ځان لپاره یوه لاسته راوړنه وبلله. په باکو کې د اقلیمي بدلون په باب کنفرانس چې د کاپ 9 په نوم یادیږي د لسګونو هیوادونو د استازو په حضور کې وسو. اوس پښتنه ولړیږي چې طالبان چې لا یې هم د کابینې ځینې غړي په تور لیست کې دي، څنګه د نړۍ دغو هیوادونو ته سفرونه کوي او آیا دغه هیوادونه به یوه ورځ حاضر وي چې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت وپیژني؟ د دې بحث میلمانه دی پخوانی ډیپلومات غوث جانواز. دغه ورځ لندن کې د سیاسي مسایلو شنونکی اسلام الدین مارج دواړو میلمنو ته شرغلاست ویم. جنب صاحب، تاسو ترازو په مشخص ډول ازبکستان په دې ورستوي کې د افغانستان د قانونو په برخه کې دغه راز په نور برخو کې د پانګونو او نورو همکاریو ژمنې کړي دي، چې دغه ژمنې څومره ستاسو په نظر صادقانه دي؟
تر هغه ځای چې لیدل کېږي او د ازبکستان د مشرتابه د کړنو څخه موږ دغه نتیجې ګیری کولی شو چې ووایو چې ازبکستان د افغانستان په استقامت کې، د افغانستان سره په اړیکو کې. البته زه قصدن د افغانستان نوم اخلم، نه د اوسني زما په نظر غیر مشروع حاکمیت، لیکن دغه هیواد زموږ ګاونډی هیواد ازبکستان د افغانستان سره پراخې اړیکې پالي، بې له شکه په مختلفو ساحو کې. کاغه انداز چې تاسو فرمایل د ځینې قانونو د استخراج دی، که د اورګاډي پټلۍ ده، سوداګریزې چارې دي. تاسو خبر یاستئ چې په ترمز کې ډېر یو لوی تجارتي اقتصادي مرکز جوړ شوی دی چې هلته افغانان فقط په یو پاسپورټ سره کولی شي د 15 ورځو خاطر لاړ شي، سوداګریزې چارې پر مخ ویسي. همداراز که څه خرڅون غواړي هلته وکړي، د ازبکستان د دغه ښار څخه هم لیدنه وکړي، دغه هیواد پرمختګ وګوري. نورو ارسو کې حتی البته چې سیاسي اړیکې هم پالي د یو عمومي تعامل په چوکاټ کې. ازبکستان تر اوسه پورې اوسني حاکمیت ته په افغانستان کې چې د طالبانو حاکمیت ته چې ځان ته امارت وایي، هیڅ نو دولتي پروتوکول نه دی ورکړی. دغه اوس چې د امارت یو معاون، چې اداري معاون د چې دوی ورته رئیس الوزرا وایي، یعنی مغز زموږ ستاسو په عادي ژبه صدر اعظم د دوی، هماغه تللی دی ازبکستان ته، نن بخارا ته تللی، هلته مدرسې لیدلی دي. هغوی هغې ته هم کوم پروتوکول نه دی ورکړی. هلته د ازبکستان بیرغ لیدل کېږي، لیکن د افغانستان ملي بیرغ هم شتون نه لري متاسفانه، او د طالبانو خو څوک په رسمیت نه پېژني. یعنی عمومي خبره دا ده سالی صاحب محترم، چې عمومي پروتوکولونه ورسره، یعنی دولتي پروتوکولو ته څوک نه ورکوي، هغه تعاملات ورسره کوي چې عمدتاً د دغه هیوادو د توسعې په موخه ترسره کېږي. تاسو پوهیږئ چې ازبکستان یو د هغو هیوادو دی چې پس د شوروي اتحاد ړنګېدو چې خپل استقلال یې واخیست، اوس د ډېرې لویې او ډېرې داسې چټکې توسعې په حالت کې دی. هغه ځان ته نوي بازارونه لټوي، ځان ته نوي مسیرونه لټوي، د مواصلاتو په فکر کې دی، د ترانزیت مسایل دي، د خپل هیواد نښلول دي جنوبی آسیا سره. وی ترتیب تبان چې دا هیوادونه خود چا منتظر نه کیږي خپل توسعه د خاطره، او د افغانستان یو مثبت او نیک گاونډي په حیث د افغانستان سره خپل اړیکې پالي.
ډیر مننه جنرال صاحب. مارج صاحب، تاسو تر اوسه به وورو چې د طالبانو د چارواکو دغه وروستي سفرونه چې په دې وروستیو کې زیات شوي، دا په څه معنا دي ستاسو په نظر؟
زه د داسې یو هیواد تابعی ما په کوم کې چې د نظام خلا هلته موجوده ده، مشروعیت رسمیت نسته، په ټولو ستیجونو کې افغانستان یادیږي، خو متاسفانه پرې کړنې نقش او رول موږ هلته نه لرو. دا د لومړي ځل لپاره نه ده چې د افغانستان د سرپرستی یا د طالبانو هیاتونه ډېر زیات کوښښ کوي چې اقتصاد محور سیاست ولري او تعامل خپلو ګاونډیانو سره او په سیمه کې لا تر نړیوالې کچې پورې راجوړ کی، اړیکې راجوړې کی او فعالیتونه کوي، زغلی رازغلی. خو متاسفانه چې دوی دغه تعامل د جوړولو، د رسمیت د پیدا کولو هغه اصلي لارو باندې یا نه پوهیږي یا خپل غوږ نه ګروي. هدف مې دا دی چې د اسلامي امارت هیاتونو ډېرې زیاتې منډې ترړې او سفرونه په تیرو دریونه زیاتو کلونو کې کړی دي. اسلامي امارت د 15 کسیز هیات سفر په ناروی کې د لومړي ځل لپاره ولید. مونږ د پرې وروستیو کې البته که لومړی او دوهمه د دوهې ناسته یاد نه کو، په دریمه ناسته کې طالبانو یو ستر هیات هلته حضور درلوده. هغه اته کسیز هیات هلته په زمن کې روسیه، قطر، عربستان، متحده امارات او نورو گاونډیو لکه پاکستان، ایران ته ډیره زیاتې منډې کړې دي، کوښښونه یې کړې دي چې همدارنګ په بریکس ناسته کې یا د شانخای د مرستو په ټولنه کې یا د همدغه توسعه د افغانستان یا منافع المشترک هیوادونو په ناستو کې او داسې نور فارماتونه او سازمانونه دغه ټول کې دوی ونده اخیسته ده. رازمه د تاسو پښتنې ته او اغاستی هدف ته چې مخکې هغه درون میلمه هم ورته اشاره کوله، مونږ څو مسلې یا څو عناوین لرو. یو دا چې مونږ تعامل، یو دا چې مشروعیت، رسمیت، امنیت، حراست، حفاظت، دفاع او نور. دغه ټول ټکي دي چې مونږ کولای شو په ډیرو مختلفو عرصو کې هغه وارزو، کاغه په کلتوري فرنګي برخو کې دي، کاغه اخلاقي اقتصادي برخو کې دي، کاغه ټولنیز او مذهبي برخو کې دي، کاغه په حقوقي تعلیمي برخو کې دي، قوم درنګ په سیاسي او نورو د ژوندانه په ټولو خدماتي برخو کې. متاسفانه لاغه ټولو منډو ترلو او هیلو سره چې اسلامي امارات حتمان لري او یاد غوي په رهبری کې کټول نه، خو ډيري په دې باندې فکر کوي چې څنګه د دې هواد آبادی، د دې هواد سیالتوب، د هواد او ستاندرد نظام په جوړولو کې ونده وخت، مګر دوی ناکام راغلي دي. متاسفانه د سیوا پاک پالیسی په دې وروسته یو دریو نزیاتو کلونو کې موږ په افغانستان کې پیدا نکړه چې هلته په نظام کې یو متخصص ټیم را جوړ سي او په دغه ټولو برخو کې یو غور وکړي، لسره په پالیسیو باندې، په سیاست باندې، په راکړو ورکړو باندې دوی یو غور وکړي او دغه لارې را جوړ کړي. زه په ټوله کې د سیاست کم چې مثلا د امر بالمعروف هغه قوانین چې صادر سو نړۍ یو ځل بیا له طالبانو سره په تعامل کې وزنډوله، یا لسره هغه کوم تعهدات چې هوکړه چې د دوهې په ناسته کې شوی وي دغه په نقص باندې نړۍ تروسه پورې بیا په ځانګړې توګه د امنیت شورا، د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه لا تروسه هم په یو چالش کې په یو بل نظر باندې طالبانو ته ګوري. د بشر د حقونو خو نه یادوم، ځکه دغه دی بشر د حقوقو له ډیر شو مادو څخه چې شپږ وشتو څخه سرغړونه سوي ده، او دا وروستي وختونو کې چې هغه کوم شکایت چې د جزایی محاکمو لکه آی سی سی، آی سی جی او نورو کې د افغانستان پاک لغړونه پورته شوی دی، اولته اغلی منډه ترلې وې تارنوالان ته انسوي دي، نړیوال ورته پام سوي ده، په وی محکمه کې شپږ هوادونو له دوی څخه ملاتړ کړی چې نمونه سره تاسو بلد یاستې، په بل کې چې په سپتمبر میاشت کې پای سی جی کې و د څلورو هوادونو ترڅنګ د نړۍ د غشل سر اقتصادي هوادونو هم ودرېدل. نو بنان کدا سې جزئیات او تراسو په دې وروستیو کې ګورو چې په فرهنګي برخه کې د 316 درش نوې دوسیه چې مستند شوې دي د رسنیو د کارکونکو په پاک لبندې دا خپل یو لوی خبره ده، او چې نړۍ همدارنګه په فرنګي برخه کې پارکونو تنتک، حمام تنتک، په ټولنیزو اجتماعاتو کې نه راټولېدل، ودونه نه جوړول، خوشحالي نه کول، ډېر نور مسائل په واز فرنګي برخه کې بزب یو څو نورې برخې هم په ځغلنده توګه تاسو را یادې کوم. هغه دا چې په اخلاقي برخه کې ګوري هلته د لسنه وړو جنو سره ودونه، جنسي تجاوزونه، په اقتصادي برخه کې د هغه پیسې چې افغانستان ته په اخلاقي مرستو په نامو باندې خلکو ته لیږل کیږي په غو کې نشفافیت، بیکاری او د معاشونو نه ورکړه. موږ ولې د یوازې په دې وروستیو کې په هرات، بلخ، کابل کې متقاعدین راپورته سو د خپل معاشونو او امتیازونو غوښتنه وکړه. په ټولنیزه برخه کې هغه تبعیض، هغه جنسیتي تبعیض او کنور دي، هغه د عمومي او عامه خدماتو د ارزي نشتوالای ده، او دغه مهاجرتونه دا ټول زبې او دوه برخه نورې بچو په دغه برخه کې یادوم. اجازه راکړئ مثلا په مذهبي برخه کې دغه د شیعاګان او سنیان او تکوس په کورم ایجنسی کې دغه جګړه او راخسته ده، د هندو تباران او حتی موږ یو څو ورځې وړاندې ولیدل چې د صوفیانو پر مجلسونو او دعاګانو باندې په نهري کې هم یو حمله شوی و. یعنی دا ښکاری چې طالبان لکه غاول نه چې د بودا په مجسمو باندې حمله وکړي، د مذهب په برخه کې د ولس په منځ کې پام نه دی ساتلی. تعلیمي برخه خو بیخي نه یادوم، ځکه له تعلیم نه خو محروم یو. هغه پخوانی کوم تعلیمي او پوه ماغزه چې په افغانستان کې دغه فرار هم ورسره جوخت دی. دغه ټول هغه چالشونه، هغه کړنې دي چې نن نړۍ د طالبانو سره په تعامل کې د نه جوړجاړي لپاره دوی جنجالونه لري. موږ ولیدل چې یوناما او همدارنګه د ملګرو ملتونو مختلفو برخو، اوس په دې وروستیو کې ریچارډ بنټ دې مسلې ته څو ځله اشاره کړې ده چې هلته په سیاسي برخه کې مثلا حکومت یا دغه سرپرست اداره بې ځوابه پاتې ده. بنان دغه راکړې ورکړې او دغه تعاملات هم داخلي ابعاد لري او هم چرن نړیوال، ځکه له یوې خوا سرپرست ادارې هغه څه مسؤلیتونه او دندې چې په غاړه درلودې هغه په ښه توګه په دې وروستیو کلونو کې نه دي اجرا کړي، او همدارنګه طبعا نړیوالو هم دغه ته سمه توجه نه ده کړې. زه نه پوهېږم که اجازه راکړي زه به یو ټکي ته اشاره وکړم، هغه دا چې یو تعامل دی، یو رسمیت دی. دغه مسله له ټولو نه ورکه ده او ټولو ته پوښتنه پیدا کیږي چې ولې دغه ګاونډي هیوادونه، اسلامي هیوادونه، د دې سیمې هیوادونه، نړیوال دغه سرپرست اداره په رسمیت نه پیژني. هغوی دا هیروي چې هلته کله چې د دوحې دغه هوکړه سرته ورسېدله ټولې مادې اجرا نه سولې، یعنی نقص سولې، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته وکړه او ټول خپل غړي راوغوښتل او هلته ټولو ته اعلان کړه چې یا فیصله وکړه چې که چیرې دغه ټول شموله حکومت یا دغه مثلا ځینې باسازه په افغانستان کې د سیاسي لحاظ، ټولنیز لحاظ صورت نه مومي، تاسو دغه هیواد موږ پر رسمیت یا دغه ډله پر رسمیت نه پیژنو.
ډېر مننه.
ځکه دغه ډله په هر سټیج کې منډي وي، ناظر ده، کینی، مګر غږ څوک نه اوري.
جنبال صاحب، تاسو په روسیه کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی، په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف لومړی پاکستان، بیا کابل ته سفر وکړ، بیا د روسیې د امنیت شورا مشر سرګی شویګو کابل ته سفر وکړ. دا سفرونه داسې وخت وسول چې څومره مخکې د تاجکستان په خاوره کې په یو حمله کې یو چینایي وګړی وژل شو او څلور نور ژوبل شول. بیا د کابل لپاره د چین ځانګړي استازي هم تر پاکستان وروسته کابل ته سفر وکړ. څه فکر کوي چې د دغو کسانو باسونه له طالبانو سره پر څه راټول و؟
خب عمدتاً خو هر استازی د هر هیواد چارواکی، که هغه امنیتی چارواکی دی، که هغه ملکی چارواکی دی، دیپلماتان دی، او چیزی خو مشخص موخی لري او عمدتاً د خپلو منافعو او د موخو د اجرا کولو دپاره، د هغې په اړه د خبرو اترو دپاره یو هیواد یا بل هیواد ته ځي. افغانستان ته چې اوس کوم چارواکی ځي، که هغه سیاسی دی، که هغه امنیتی نظامی دی، استخباراتی دی، عمدتاً هدف همدغه، یعنی افغانستان ته په ډېر تاثر سره ډېری هیوادونه غیر د ځینو په استثنا د ځینو ګاونډیو هیوادونه لکه ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان او داسې نور هیوادونه عمدتاً هغه د تاسو خپله لایق او پرمختللی خبریال هستی تاکي به وایي چې نور هیوادونه د هغوی استازي چې دي هغې عمدتاً د همدغو موخو د خاطر، یعنی امنیتی، نظامی، استخباراتی او د مخدره موادو د مخنیوي یا د قاچاق په موخو ځي افغانستان سره اوسنیو چارواکو سره په دغه اړه عمدتاً تګي. دا د خواشینۍ ځای په څو دلایلو. د یو خوا متاسفانه چې اوسنی حاکمیت ونه شو کړی، ونه توانېده په دې چې په افغانستان کې ګچې د ټول چانسونو درلودل چې دا کار وکړي. هغه کار څه دی؟ هغه کار دا دی چې په افغانستان کې دوی که واقعا د افغانستان دپاره فکر کولی، د افغانستان اصیل بچیان وی او فکر درلودی د افغانستان باره کې، نه د یو دستگی و خودخواهی و جا طلبی و دغه افراطی طالبانی فکر چې دوی اوس هغه دی پر مخوري، نو دوی به په افغانستان کې یو مسئول ملی او مشروع حاکمیت ایجاد کړی، نه د طالبانو، نه د ملایانو او نه د کمسیوادو د دوی پلویانو. متاسفانه چې دغه مشروعیت، ملیتوب او مسئولیت یعنی د قانون په ترڅ کې د یو نظام رامنځته کېدل، دې ته دوی زړه ښه نه کړ. دوی په دغه اکتفا وکړه چې موږ هستو، موږ په زوره نیولې ده او راځئ نو چې هر څه کوو، هر څه چې دغه کلیوالي کوم روایت چې د دوی په مغزو کې پیچکاري شوی دی په مدرسو کې هماغه پلي کوي. متاسفانه په دې ترتیب افغانستان وري یوې لویې کندې خواته، د یوې لویې انزوا او تجوید خواته. د دې نه به افغانستان که دغه لړۍ لا نور هم دوام وکړي، یعنی یوازې دغه د نجونو د نه درس ویل، ښوونځیو ته نه پرېښودل، یوازې او یوازې نور خو پرېږده چې په افغانستان کې قانون پلی نه دی، افغانستان کې مشروعیت رامنځته نه شو. دا خو یعنی داسې ګزارونه دي چې سل کاله نور به عواقب او پایلې ډېرې منفي او ډیر خطرناک افغانستان احساسوي او دا به یو ډیر لوی بار اوسیږي افغانانو دپاره. بې د هغې هم خو طالبان خو نن اوسیږي سبا اوسیږي، د افغانستان د سیاسي اجتماعي صحنې نه لرې کیږي، اما د دې پایلې به افغانستان دپاره ډیر خطرناک اوسیږي. اوس بیا یو ځلې راشم هغه ستاسو اساسي پوښتنې ته چې دا هېوادونه کمې موخې لري. پاکستان تاسو وګورئ که د روسیې فدراسیون د هماغه زمیر قابولوف نه نیولې تر سرګی شایګو تر الکسی اویرچوک چې دغه شایګو سره راغلی و هغه د صدر اعظم مرستیال دی، د دوی دغه ټول هدف د سفر څو فقط دوه درې ټکي. هغه دا چې د طالبانو نه غوښتنه وشوه چې تاسو چې هغسې یو قرارداد لرئ امریکا سره، مثلا یو مشترکه مبارزه د تروریزم سره، دغسې یو قرارداد مونږ سره امضا کړئ. یو او بل که تاسو امریکایانو سره کوم قراردادونه کوم عملیاتونه کړي دي مشترک چې کړي دي د هغوی په قول د هغوی په ادعا، نو لطفا مونږ سره دغه دغه جزئیات د دې عملیاتونو هم شریک. او داسې ځینې نورې خبرې هم شته دي، ځینې د داعش غړي چې د روسیې تابعیت لري هغه روسیه غواړي چې هغوی ته وسپارل شي، او ځینې نور. یعنی عمدتاً ټول همدغه امنیتي استخباراتي او دغه خبرې دي، د مخدره موادو د نکښت او د نه قاچاق چې هغه د دوی هغه امنیتي سکتور تاسې تعقیبوي چې وار په وار د هغه د ټولګټو دغه نظامي پیمان دی که د مشترک المنافع هیوادونو مسؤولین دي که د دفاع وزیر دی او نور چارواکي دي، وار په وار همدغه د نظامي او امنیتي سکتور مې هدف دی. وار په وار په دې باندې تاکید کړي چې په افغانستان کې ترهګر شته دي، اخر ځلې خو هغه د ټولګټو د پیمان د سازمان قومندان ورته وایي، رئیس ورته وایي، هر څه شي هغې وویلې چې په افغانستان کې دغسې ډلې خورا ډېر په همدغه ادبیات. نو دې ترتیب متاسفانه چې موږ د دغو مقتدرو هیوادو که هغه چین دی که ایران دی که روسیه ده، غیر د نظامي امنیتي اړخ نه اقتصادي برنامه نګو. دوی د افغانستان د پاره په ډېر خوشحالي سره وایم هیڅ نو اقتصادي اجتماعي برنامه نه لري، او دا ډېر د تاسف دی چې داسې مقتدر هیوادونه لکه چین لکه روسیه دغسې پلانونه نه طرحه کوي د افغانستان دپاره، ځکه چې پوهېږي چې اوسنۍ حاکمه ډله د اټکل وړ نه مشروعیت نه لري، همغه د خاطر یې په رسمیت هم نه پېژني. آن تر دې مخته لاړو چې اول یې ویلې چې نن هم د فهرست نه باسم سبا هم باسم، بیا دغه یوه طرحه جوړه کړه د قانون طرحه مسوده چې ویلې ګله خپل هغه دولتي دوما ته، یعنې چې زموږ استاسو همغه ماده د ولسي جرګې کېږي، دوما به یو قانون پاس کوي چې د هغې قانون په ترڅ کې به ځینې تروریستي ډلې چې د دوی په هغه تور لیست کې دي هغه به موقتا لرې کېږي، خو که هر وخت بیا لازم وګڼله بېرته به داخلوي. نو دې ترتیب دا هم داسې ثابتوي چې روسي چارواکي دې ته لیواله نه دي چې دا حاکمه ډله تر رسمیت پېژندنې پورې مخته لاړ شي، او په یوازې توپ خو یې هېڅکله نه کوي دا کار. کېدی شي که وضعیت تغییر وکړي، مشروعیت رامنځته شي، مسؤلیت رامنځته شي، پوه شي چې دا د افغانستان د خلکو یوه اراده ده، په هغه صورت کې کېدی شي یوه ډله د هېوادو مشترک تصمیم ونیسي، خو دوی دې هېڅکله انتظار نه لري چې کوم هېواد داسې یوازې راشي دوی دې په رسمیت وپېژني. عین خبرې د چین هم ده، تاسو ګورئ چین ډېرې وعدې کوي د اوسني حاکمیت سره، پخوا په جمهوریت کې هم دا کار کوه. دوی راځي یو منطقه حصاروي لکه عینک مس، لکه په شمال کې ځینې پروژې دي، وایي چې دلته به موږ پانګونه کوو، دلته به موږ هغه کوو، نه پوهېږم بنسټیزې پروژې ایجادوو، اما کمه ده یوه پروژه دوی عملی نه کړه، فقط خبرې دي، وعدې دي. هغوی هم خپل هغه نه اطمینان د اوسنۍ ډلې په اړه وار په وار څرګندوي، او پوهېږي چې تر هغې چې دغه ډله مسؤلیت دننه په کور کې د افغانانو لخوا ترلاسه نه کړي، تر هغې پورې دوی هغه اصلي بین الدولتي رسمیاتو ته پوکړه لیکونو ته چې هغه بیا قانوني ارزښت لري، عواقب لري، پایلې ولري، تر هغې مخته نه ځي.
ډیر مننه مارج صاحب کپلانډو کې راته وایست چې طالبان د خپل حکومت د رسمیت پیژندنې هڅه کوي او په وار وارې ویلي دي چې ګڼ هیوادونه دوی په رسمیت پیژني خو په خوله نه وایي. په واقعي معنا د رسمیت پیژندنې لپاره باید طالبان کوم کارونه وکړي؟
لکه څنګه چې مخکې یو لنډه اشاره درلوده چې دغه رسمیت ایجادول او ډیپلوماتیک اړیکې را جوړول او یا دا چې د سرپرست اداره څو ځلې په دې وروستیو کې یادونه کوي چې زمونږ هغه نماینده دی په ملګرو ملتو کې هلته نصب شي یا قبول شي، ماته همیشه هغه په متل را یادیږي چې وایي چا وایي په کلي کې نه پرېښود او ده ویل چې زما د آس د ملک کره وتړی، نو زما نماینده په ملګرو ملتو کې تاسې هلته کښېنوئ. ګورئ دغه ټول مسائل بیا راځي هغه ټولو اوکرالیکونو میثاقونو ته کوم چې افغانستان حداقل په دا وروستیو 50 کلونو کې په د نړۍ په کچه موږ ډېرې هوکړې، قراردادونه، پروتوکولونه او همدارنګه میثاقونه لرو، هغه باید یو ځل د دولت په کچه یا د نظام په کچه باندې راوسپړل شي. هغه ټول د افغانستان په آرشیفونو په بهرنیو چارو وزارت کې او نورو کې هغه پرتی دي. داسې نه کیږي چې پرون مثلا پاتیاومه لسیزه کې یو هوکرلیک د افغانستان او د شوروي د پخواني شوروي اتحاد ترمنځ په امنیتی، اقتصادي، پوځي او نورو برخو کې لاسلیک شوی و چې حتی د شوروي یا د روسیې د امپراتورۍ هغه قواو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان باندې یرغل وکړي. او دغه رقم هغه راهبوردي یا یو هوکرلیک بل پتیر فاسد جمهوریت کې هم لاسلیک سو چې هغه د امریکا ته ډېرې اجازه ورکولې چې تر نن ورځې پورې د افغانستان په فضا کې د دوی د ډرون الوتکې ګرځي او افغانستان کنټرولوي. ګورئ دلته بعضې میثاقونه دي چې هغه باید ټول داسې ما ارزو که نه کیږي چې له یوه هیواد سره تاسو هوکړه ولرئ او همزمانه راسی له بل مملکت سره هم باید تاسو خپل هغه کار وکړئ. دغه مخکې جنبات صاحب یادونه وکړله دغه د زمیر کابلوف یا شایګو راتګ سیمې ته او افغانستان ته، دا له ټوکو ډک نه و ځکه چې هلته نه یوازې د افغانستان په کچه له د ریاست الوزرا له سیاسي اقتصادي مشرانو سره یې وکتل، له امنیتي ارګانونو سره یې وکتل. بیران خبرې ترازو په آخر کې یوه جمله کې چې ملي مشروعیت به نړیوال رسمیت ته لاره خلاصه کی او هیواد به د آبادانۍ خواته لاړ شي.
کنه ډیر مننه شغلې ما ارج 15 دقیقې بحث مول ازادي راډیو واورید. نن مو په دې بحث کې د نړۍ له ځینو هیوادونو سره د طالبانو د تعامل د زیاتې دوه پاړه خبرې وکړې. په دې بحث کې را سره ملمانه و پخوانی ډیپلوماټ غوس جنباز د غرض لندن کې د سیاسي مسایلو شنونکې اسلام الدین مارج. لوریدونکو هم مننه چې دغه بحث را سره واورید.